السلام علیکم. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو پښتو خبری مجله پیل سو. په کابل کې شپږ بجې سوې. بیلابیل راپورونه لرو او تاسو به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. خو تر دغو موضوعاتو مخکې زه ملالۍ بشیر د سیمې او افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې امن په تاجکستان کې د امن په معنا دی. د کندوز ځایي چارواکي په دغه ولایت کې د قالین اوبدلو د یوه ښارګوټي د جوړېدو خبر ورکوي او سربیا له ایران سره د ویزو پرته سفر کولو اسانتیا لغوه کړه. بشپړه خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په ولسمه غونډه کې د ګډون په هدف دوشنبې ته ولاړ، د تاجکستان د ولسمشر سره په لیدنه کې تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ وباله. ښاغلی عبدالله تر دغه کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې برخه کې پر ګډې مبارزې ټینګار وسو. د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه شان ویل چې تاجکستان په افغانستان کې د سولې ملاتړی دی. په ورته وخت کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې امن په تاجکستان کې امن وګڼلو او یاد یې کړه چې د خپلې همکارۍ ډاډ ورکوي. دواړو خواوو دغه شان په اقتصادي، فرهنګي او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای سازمان د غړي هیوادونو ولسمه غونډه جوړه سي. فلیپین ته د کرنې او مالداری وزارت د مرستیال حشمت الله غفوري د سفر پر مهال په افغانستان کې د بڼوالۍ پر پروژو ارزښت ته په کتو د آسیا پراختیايي بانک لخوا یو شمیر پروژې منظورې سوې. د دغه وزارت څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د آسیا پراختیايي بانک په 2021 میلادي کال کې له افغانستان سره 15 اویا میلیونه ډالره اضافه مرسته کوي. دا غونډه د هیوادونو د استازو لخوا د نظرونو د څرګندولو او د خصوصي سکتور لخوا د اوبو رسولو د څرنګوالي په اړه په فلیپین کې جوړه سوې وه. د کرنې وزارت وایي ټولو لوریو یو له بل سره د ټکنالوژۍ څخه د استفادې اغېزمنې لارې چارې او تجربې هم له یو بل سره شریکې کړې. د کندوز ځای چارواکي په دغه ولایت کې د قالین اوبدلو د یوه ښارګوټي د جوړېدو خبر ورکوي. دا ښارګوټي چې د پلي تګ لارې په دې وروستیو کې د 46 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړېدل پیل سوي، د قالین اوبدلو کوچنی او لوی 110 کارخانې لري. د کندوز ولایت مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې دا ښارګوټي به 40 د استوګنې 15 پوړه بلاکونه ولري او هر بلاک به 10 اپارتمانه لري. د ښار جوړونې وزیر روشان ولسمل د کندوز والي ته ډاډ کړه چې د دې ښارګوټي جوړولو کار به پرته له ځنډه تعقیب سي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دی د ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له کونسلګرۍ ژوندی وتلی و. خاشقچی د سعودي د سلطنت منتقد و او د اکتوبر په 2 نیټه هغه مهال ورک سو چې د خپلې ترکۍ کوزدې سره د واده لپاره د اسنادو په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ننوتلی و. ترکیه چارواکو ویلي دوی باور لري خاشقچی په کونسلګرۍ کې د نن وژل سوی. سعودي عربستان دا ادعاوی به بنسټه بولی او ټینګار کوي چې دا خبریال د کونسلګرۍ له ودانۍ خوندي ووتی. د سعودي عربستان کونسلګرۍ ویلي چې په هغه ورځ چې خاشقچی ورک سو مخفي کمرو کار نه کاوه. ترکیه رسنیو د اردوغان له قوله ویلي آیا دا امکان لري چې په کونسلګرۍ کې د کمرو سیستم کار ونه کړي، په سفارت کې کار ونه کړي؟ د ویلي چې موږ پر داسې پیښو چپ نسو پاته کېدای. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده له سعودي چارواکو سره د ده په وینا د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړي. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 2 نیټه په 2 جټ الوتکو کې د هدفي وژنو یوه سعودي ډله استانبول ته رسېدلې وه. دولتي تلویزیون هغه ویډیو خپره کړې چې خاشقچی د سعودي کونسلګرۍ ته ننوځي. نورې ویډیوګانې د سعودي الوتکې او ایجنټان ښکاروي چې استانبول ته رسېږي. او سربیا له ایران سره د ویزو پرته سفر کولو اسانتیا لغوه کړه. دا اقدام وروسته د اروپای ټولنې تر فشار تر فشار سوی چې ډیرو پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له دې سیستمه ناوړه ګټه پورته کوله. له تیر اګست میاشت راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي، خو بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه سوي او ډیری یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه اخیستې. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشې ځي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربستان کې هم پناه غوښتې ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې حکومت د رواني اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لغوه کړي. اروپایي ټولنې چارواکو له مخکې پر دې خبره غور کاوه چې د سربیا وګړو ته به تر هغه وخته چې دا هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه وي ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربستان د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی او دغلته د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې برخه اخلي. په کومو موضوعاتو به خبرې کوي دا به په یو رپورټ کې واوري. دا به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره په بېلابېلو مسلو خبرې کړې دي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې دي د سعودي عربستان برخه هم وي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي څیرو او احزابو ملاتړ هم مهم بولي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویلي چې د امریکا متحده ایالات د سعودي عربستان د یو ژورنالیست جمال خاشقچی د لادرکۍ او د هغه د برخلیک په اړه پرمختګونه څاري او په دې اړه اندېښمن دي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی. دغلته یې د تاجکستان له ولسمشر سره هم کتلي دي. نوموړی تاجکستان ته د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی دی. په مکړی په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ ده.
د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 19مه ناسته کې د ګډون په نیت تاجکستان ته ولاړ. اجرایي ریاست وایي ښاغلی عبدالله به د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې، د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر ملاتړ، د مخدرو موادو پر وړاندې پر مبارزې، د همکاریو او همغږیو په پراخېدو، د لویو سیمه ییزو پروګرامونو په پلي کولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتېدو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ناستې نه د افغانستان د غوښتنو په اړه وویل:
ما انتظار داریم که دولت ملت افغانستان در
موږ تمه لرو چې دغه سازمان غړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت او ملت ملاتړ وکړي. ترستانو ټول ګټې له خطر سره مخ کړي دي او اوس یې وخت رسیدلی چې ملاتړ زیات شي او موږ د ترستي ډلو د نابودۍ شاهدان واوسو.
په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. په پام کې ده چې په دغه ناسته کې د سیمې د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره د روسیې او چین صدراعظمان چې هیوادونه د افغانستان په قضیو کې دخیل دي هم ګډون وکړي. اجرائیه ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دغه ناستې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره له یادو روسي او چینی چارواکو سره هم وویني. د شانګهای سازمان د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د سو اړخیزو امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او نور همکاریو په هدف جوړ شوی دی. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې د سارونکو نقش لري. افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په 2015 میلادي کال کې خپل وړاندیز ورکړی دی. هند او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د دغه سازمان غړي شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي که څه هم د شانګهای سازمان مهم ګڼي خو ای دغه سازمان دایمي غړو ترې ډېره ګټه اخیستې خو افغانستان ته یې تر اوسه کومه څرګنده ګټه نه ده رسېدلې. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر منفیاتش
یا نفعش برای خود یا کشورهای کلی. دغه سازمان ډیره ګټه د یاد سازمان دایمي غړیو ته رسیږي. افغانستان تر اوسه پورې د هیواد د وضعیت د ښه کولو په هدف د ګټې شاهد نه و.
ښاغلی سمی ټینګار کوي چې افغانستان باید د دغه سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي او تر څنګ باید په نړیوالو سازمانونو کې خپل استقلالیت هم خوندي وساتي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس پاول راین د یو هیئت په مشرۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر سره په دې کتنه کې د سولې په پروسه او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو هم بحثونه وشول. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاول راین د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. نوموړی وایي دواړو خواوو د نورو مسایلو ترڅنګ له ترهګرۍ سره په مبارزه د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي.
تر دو جانب روی گسترش همکارای دو جانبه مبارزه
دی وی دوار خواه د دوار خیزو همکارای پا پراختیا لطوریزم سر در مبارزه سیمهیز و مسائلو در افغانستان و جنوبی آسیا لپارا در امریکا در استراتیجه پا مثبت و تاثیراتو پا دفاعی و امنیتی سکتور که در اصلاحاتو در ولسی جرگه در انتخاباتو در چمتوالی او در افغانانو پا رهبره او مالکیت در سول پا پروسی خبری اکری.
وصول تحت رهبری و مالکیت افغانها بحث و تبادل نظر کرده.
دی وی چه ولسمشر غنی خاغلی رایان سره په کتنه کې په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له همکاریو مننه وکړه. د امریکا د کانګرس رئیس پاول راین د چهارشنبه په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمېر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ارګ لخوا خبره شوې راغلی چې ښاغلي راین د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو قربانۍ ستایلي او په ملکي او پوځي برخو کې د حکومت اصلاحي پروګرامونه مهم بللي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید صفی الله هاشمی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د امریکا یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. دی وی اړتیا ده پر پاکستان چې د ترهګرو راجیدونکي د فشار زیات شي، په امنیتي برخو کې د امریکا پر ژمنو تجدید نظر وشي او د سولې او ثبات او د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې هم باید مثبت ګامونه پورته شي. د امریکا د کانګرس رئیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ ښودل کیږي او ورسره ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ورځو کې د ولسي جرګې انتخابات هم ترسره شي.
دوستان تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري او سم راسو د افغانستان د سولې په اړه روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وای د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع تر څنګ په کور دننه د سیاسي څیرو او احزاب ملاتړ هم مهم دی. د دې شورا ویاند نن د سولې د عالي شورا او د یو شمېر افغان سیاسي څیرو د وروستۍ غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دغه سیاسي مشرانو یو شمېر انتقادونه او وړاندیزونه مطرح کړل خو د سولې له پروسې په ټول قوت سره ملاتړ وکړ. اکرام الله اکرام په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیلمند دی چې د سولې له پروسې د سیاسي احزابو او څیرو ملاتړ په دغه پروسه کې مثبت تمام شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې له پروسې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ملاتړ او یا د پروسې په برخه کې د سیاسي څیرو او احزابو هلې ځلې هم کولی شي چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي.
سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره بیل ته چې موږ اجماع لرو د افغانانو خو د سیاسي سرو سره سم چې هغه هم مراتب کړی د سول د پروسې او د سول د ضرورت په افغانستان کې مونږ ډېر امیدوار یو تر څو د مونږ د سول د پروسې نتایج بیل د شکه ډېر مثبت ان شاء الله به وي د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د افغانستان د سولې علي شورا د چهارشنبه په ورځ د هیواد له لسګونو سیاسي سیرو او د یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره غونډه وکړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دوی نظرونه وغوښتل. په دغه غونډه کې یو شمېر سیاسي سیرو د سولې له بهیر نه په ملاتړ سره وویل چې لا هم د سولې لپاره یو جامع طرحه نه ده جوړه شوې او د چمتو کولو اړتیا لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانه ونی د افغانستان د سولې په اړه له افغان او پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. له دې وړاندې ویل شوي وو چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې د سولې عالي شورا د بېلابېلو اړخونو نظرونو ته د نه پاملرنې له کبله تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ د بیلابیلو قشرونو په لازمو مشورو او وړاندیزونو ټینګار کوي.
د سولې علي شورا تر اوسه د ټولو اقشارو نظرونه له ځان سره نه لري او کار یې هم داسې کاري چې نتیجه یې نه ده ورکړې. موږ هیله من یو چې د سولې علي شورا په خپل کاري بهیر کې ځینې بدلونونه راولي او د خلکو له استازو، ګوندونو او بېلابېلو اقشارو سره پراخې خبرې اترې وکړي. که د ټولو قشرونو نظرونه واخیستل شي، له شک پرته موږ به بریالیتوب ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي، خو د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې با نفوذ او مطرح کسان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو او د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنو ته په کتو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیلې ډېرې شوې دي.
دوستانو، و مولیدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په نړیوال سطحه د افغانستان د سولې لپاره په ملاتړ سربیره په کور دننه د سیاسي ګوندونو او سیاسي څیرو ملاتړ هم د سولې لپاره مهم دی. اخوا پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د دې اقدام هرکلی کوي، خو په عین حال کې اندېښنه لري چې د سعودي او قطر اختلاف ممکن دا پروسه زیانمنه کړي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان ګډون په دې شرط ګټور بولي چې د سعودي او قطر اختلافات زیان وروانړوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ولیدل. دواړو خواوو د امریکا او سعودي عربستان پر اړیکو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د شاهزاده سلمان او زلمی خلیلزاد په کتنه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر هم حاضر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی جین محمد د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان په دې پروسه کې د سعودي عربستان د ګډون غوښتنه لرله.
د سعودي عربستان شاملېدل خو ښکاره خبره ده چې پخوا هم د کرزي په وخت کې دوی کسانو ځله بلنه ورکړل شوې وه او اوس هم د حکومت او سولې شورا ډېر کوششونه کړي دي. د سعودي عربستان دولت په دې کې برخه اخلي نو دا د سولې لپاره ګټه لري، خو چې البته دا یو خبره ده نو مثلا چې د دې او د قطر اختلاف د دې د اساس چې د دې د سولې پروسې ته جنجال پیښ کړي. کله چې سعودي خو داسې یو ملک دی چې
پاکستانی رسنیو نن ویلي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې په مهال زلمی خلیلزاد وړاندیز وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هم شامل کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې له سعودي عربستان څخه به وغواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باور کیږي پر افغان طالبانو اغیز لري او د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د چارو کتونکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لوري د افغانستان لپاره د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه ښیي چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې لا جدي کړي دي. سعودي عربستان ته سفر د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې 15 هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو دریم ټپال دی. د تر دې وړاندې په کابل کې له افغان چارواکو او په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به هیچا ته اجازه ورنکړي چې له اړوند محل څخه پرته په بل محل کې رای ورکړي. د دې کمیسون رسیال ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت په خاطر دا ډیره ضروري ده چې په انتخاباتو کې د رای اچونکو له لیست ګټه واخیستل شي. اکرام الله اکرام یې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د بایومیټریک سیستم ترڅنګ به د انتخاباتو په ورځ د کمیسون لخوا پخوانی وړاندې شوی سیستم هم پر ځای وي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سعادت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رای اچونې په ورځ د رای ورکونې بهیر د نوملړ له مخې ترسره کیږي او هیچا ته به اجازه ورنکړل شي چې له خپل اړوند محل پرته کوم چې نوملیکنه یې پکې کړې ده په بل محل کې رای ورکړي.
هغه کسان چې دوی لیست په نوم په مغلس کې اوسېږي تذکره سپیکر ولري هغه بیا کولی شي بایومیټریک بارکوډ به ورته ویل کېږي، وروسته د هغې څخه بیا کولی شي رایه ورکړي. که نوم یې په هغه د رای ورکوونکو په لیست کې وجود ونه لري او تذکره هم سپیکر ونه لري، بیا ته نشي کولی چې خپله رایه وکاروي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. که څه هم د سیاسي ګوندونو ادعا ده چې د رای ورکوونکو په ساده نوملړ کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت موجود دی. سیاسي ګوندونو غوښتنه درلوده چې باید انتخابات د بایومیټریک سیستم څخه په ګټې اخیستنې ترسره شي چې دا غوښتنه یې ومنل شوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسون په بایومیټریک سیستم د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو ته په دې اړه پوښتنه پیدا شوه چې آیا اوس دوی کولی شي له خپل اړوند محل پرته په بل محل کې رایه وکاروي که نه. تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنه وکړه چې باید د بایومیټریک سیستم نه په ګټې اخیستنې له نوملړ پرته انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول د قانون غوښتنه ده او د قانون له مخې باید رای ورکونه د نوملړ په وسیله ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل:
زه پیږم چې دلته اوس ډېری خلکو سپیکر نه دی اخیستی، نوملیکنه نه دی کړی، مهاجرو بیرته ملک ته راغلي، په هغه وخت فرصت نه و مساعد شوی. ولې کمیسون له بده مرغه دلته محدود په لیست پورې ده؟ که لیست کې څوک نه وي هغه ته نشي کولی چې دا د حق درېګي ورکړي، ولو چې هغه 30 کلن وي، ولو چې تذکره ولري، ولو چې هر څه ولري. دلته لیست د قانون مطابق اصل ده. بایومیټریک هغه شی ده چې فقط یو حکومتي وسیله راغلې ده چې په قانون کې اصلا هغه ځای نه لري.
د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټولو ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
دوستانو وامه اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به له ټاکلي محل پرته په بل محل کې چاته د رای ورکولو اجازه ورنه کړي. دوی وایي په دې برخه کې باید لیست وکارول شي، البته د رای ورکوونکو هغه لیست چې مخکې له مخکې چمتو شوی څو شفافیت رامنځته شي. تاسو موږ غلا ساده یې راړي ونوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د واکسین د اهمیت او دغه وایروس ته ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ضرور بولي. د دې وزارت د پولیو سره د مبارزې څانګوي په دې برخه کې دوی د پام وړ هڅې کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا هم د پولیو وایروس صفر ته نه دی رسولی. فرشته مرسل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې د مبارزې یو مهمه برخه د پولیو واکسین د اهمیت او د هشان د دغه وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول دي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین د برخې مسؤول ډاکټر میرجان رسخ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړي چې عمده برخه یې د رسنیو له لارې شوې ده.
منګا په دې وتمانی دلو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی لوړ کو او کورنۍ په دې وپوهو چې دغه پولیو ناروغي ډیره یو خطرناک ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي هغه ماشوم به د تل لپاره معیوب او فلج وي، او حتی دا ناروغي وژن کده من ته په زینو کوچنیو سیمو کې د زینو ستونزو له امله غلطه هم هغه سي چې اړتیا ده چې خلکو عامه پوهاوی لوړ سي هغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلي.
دی وایي له نیکه مرغه د عامه پوهاوي د همدغه پروګرامونو له لارې اوس ډیری خلک د دغه وایروس د ضررونو او د واکسین د اهمیت په اړه پوهېدلي دي، خو له دې سره سره بیا هم د پولیو پیښې ډېرې شوي دي. په 2018 کال کې 14 ماشومان په پولیو اخته وه او په 2018 کال کې 14 د پولیو پیښې ثبت شوي دي. سکل په ټول افغانستان کې بل 6.5 میلیونه کوچنیان واکسین شوی وي، خو په یو شمیر ولایتو کې د نام نه یو دا چې کورنۍ خپله نه غواړي چې بچي واکسین شي، ډیر شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. هغه کسان چې خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین نه ورکوي، علت دا ګڼي چې وایي په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. موږ دا خبره د عامې روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورډ لغړي دینی عالم شمس الرحمن فروتن سره شریکه کړه. نوموړي وویل
مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلک د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. د
افغانستان، پاکستان او نایجیریا غیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو پیښې لیدل کیږي. نړیوال روغتیایي سازمانونه هم وایي چې تر اوسه داسې درمل په واک کې نه لري چې د پولیو د ناروغۍ درملنه وکړي. د دې ناروغۍ مخنیوی یوازې او یوازې د پولیو پر ضد واکسین سره کېدلی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا متحده ایالات د سعودي عربستان د یو ژورنالیست جمال خاشقجي د لادرکۍ او د هغه د برخلیک په اړه پرمختګونه څاري، خو په دې اړه چې امریکا بل دې عمله له سعودي عربستان سره د وسلو معاملې محدود کړي کنه له احتیاطه ډکې خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون له فاکس نیوز سره په دې اړه مرکه کې خبرې کړې چې جزئیات به له فرشته جلال سي وارو.
سعودي عرب او امریکا له 13 راهیسې ښه روابط لري. لکه رئیس چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ قدرت ته رسیدلی، د واشنگتن او ریاض په اړیکو کې مثبت پرمختګونه لا زیات شوي دي. خو داسې ګڼل کیږي چې که د سعودي عرب د حکومت د سیاستونو مخالف ژورنالیست جمال خاشقجي وژل سوی وي، د هغه د قتل دسیسه د امریکا او سعودي اړیکو ته مهمه ازموینه بلل کیږي. جمال خاشقجي 59 کلن وو او په استانبول کې د سعودي عربستان له قنصلګرۍ لادرکه شوی دی. کله چې پرون د فاکس نیوز خبریال له ولسمشر ترامپ څخه پوښتنه وکړه چې که د جمال خاشقجي د قتل خبر تایید شي، له سعودي سره به د امریکا د وسلو معاملې محدودې کړي، ترامپ وویل داسې حرکت موږ ته تاوان رسولی سي. ترامپ وویل غواړي په دې وپوهېږي چې له خاشقجي سره څه سوي، خو پر سعودي عرب د وسلو پر خرڅلاو د بندیز لګولو په اړه زړه نازړه معلومېده. ترامپ فاکس نیوز ته وویل زه فکر کوم چې دا موږ خوژولی سي، موږ کارونه لرو، ډېرې زیاتې معاملې لرو، زموږ هیواد شاید داسې حالت ته رسېدلی چې تر بل هر وخت په سوکالۍ کې دی. خو ډونالد ترامپ تر دې مخکې خبریالانو ته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د جمال خاشقجي پر رادرکۍ خواشینی دی.
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دی وایي دا ډېر خوښینونکی وضعیت دی، ډېر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې ځان د مسلې تل ته ورسوو. خلکو هغه لیدلی چې د قنصلګرۍ ودانۍ ته ننوتی، خو بیا چا نه دی لیدلی چې له هغه ځایه دې راوتلی وي. ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل نړیوال سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ او له سعودي عرب سره یې د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو معامله اعلان کړه. د سعودي عربستان د حکومت پر سیاستونو کلک منتقد ژورنالیست جمال خاشقجي له یوې اونۍ راهیسې لادرکه دی. جمال خاشقجي د امریکا په متحدو ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې اوسېده. هغه غوښتل چې واده وکړي او د اکتوبر په 2 له خپلې نامزدې سره یو ځای په استانبول کې د سعودي عرب قنصلګرۍ ته په ضروري اسنادو پسې تللی و. د هغه نامزدې ویلي چې د قنصلګرۍ د ودانۍ مخکې جمال خاشقجي ته منتظره وه. هغه قنصلګرۍ ته ننوت او له هغې ګړۍ ورک دی. په ترکیه کې یو شمېر سرچینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي چې جمال خاشقجي به شای په استانبول کې د سعودي عرب په قنصلګرۍ کې وژل سوی وي. د سعودي چارواکو د جمال خاشقجي په قتل یا د هغه په لادرکۍ کې د لاس درلودلو ادعاوې بې اساسه بللې دي او رد کړې دي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي دا در سره ملتیا کوي.
تشکر از شما آقای اند و سلام به شما شنونده